شما در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. شنبه ده د ورځې اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه په راپورونه کې نن پر امریکا د سپتمبر 11مه د حملو شل کاله پوره شول. خو حملو د امریکا پر رهبری نړیوال ائتلاف ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت زمینه برابر کړه.
زه ویلای شم چې د 11 سپتمبر کې واجب په واجب د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا 2 ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتې دوی شکایت لري.
ټول کارګر چې دي ولاکه د وټول خرڅ نه لري.
په پکتیا کې خلک د اقتصادي فعالیتونو د پیل غوښتنه کوي.
زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام لنډه برخه خپرېږي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11مه په مناسبت په خبرو کې له خپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احضار شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مه د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې 40 کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مه د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګان او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یوه احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یوه ناورین او تروریستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځمه پرځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لار وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبري کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبري کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلی وسیق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره موږ خپل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د بنګلاديش د 19 کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 500 اوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه د شپاړسو منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 اوره او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لس کلن لوبډلې د بنګلاديش پر وړاندې خپله لومړۍ 500 اوریزه لوبه ترسره کړه. له دې وروسته به افغان لس کلن لوبډله د بنګلاديش لس کلن لوبډلې سره څلور نورې 500 اوریزه لوبې او یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
تمه ده چې د 19 کلونو لوبډله به د سپتمبر پر 28 خپل هیواد ته ستنه شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایي شرکت یو الوتکه چې 145 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړۍ تجارتي الوتنه د پنجشنبې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په شاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسیې تاس اوریا نووست خبری آژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سالیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 60 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. ښاغلی سالیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یوه رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلورې بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لویې ودانۍ په واشنگتن ډي سي کې پنټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښنه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید د سپتمبر 11مې تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلوری او له نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاوه. څوک خبری اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوځ ته ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2641 سرتیري مو ووژل شول. په دې سرتیرو کې هغه 14 نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوي دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د ټو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی، له شلو کلونو وروسته لا هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
ومورودل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه، دا د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوه چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره شول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب شوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سولې هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړ، رشوت او غصب او دې ته لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 د سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم په وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې، افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه هم په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته وویل په هغه شکل باندې بې اسامه وه، خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی وه او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه، د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره، او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړه او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو. زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه وه، نور اهداف یې درلودل. دا چې موږ خو تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل، کډه یې بار کړلې. خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور وه، نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل.
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي، مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي، څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي؟
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل. طالبان باید هم د تاریخ څخه، د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي. څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو، هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونه شو کولای چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او افغانستان کې حاکمیت ټینګ. نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کړي، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي. لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي، ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي، ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي، ملي امنیت جوړ کړي، او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي، هغې ته باید توجه وکړي، د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي، مخنیوی وکړي، او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې، یوازې په موسیقي باندې، یوازې په لمانځه باندې، یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی، په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي، لویو کارونو ته، لویو پیښو ته نظر وي، او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي، د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې، د هند سره، د پاکستان سره، د ایران سره، او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره، او په نړیوالو سطح باندې د امریکا، د هندوستان او د لویو قدرتونو سره، په روسیه او چین چې د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي، تر څو چې افغانستان آباد شي. افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی، کوم بله ډله هم نشي آبادولی، تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي، او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي، دا امکان نه لري.
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري، چې له کابل خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست میاشتې 14مه نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واک یې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي، څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل،
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي، او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، چې دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته، دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي،
زه د اریوب نه راغلی یم. مچ کری درک نه لګېدی. اوس سړي همداسې موته راوړلو دلته کوز کړو. دلته په هوټلو کې کارزارې شو. عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه. بېخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي. دلی مور ورځ شپې په پیبان کې د تیرو دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندېدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي. د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو یا هند ته یوسو یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي. که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی د دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دي ولاکا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم ورځنه نشته دی کاروبار نشته دی کور بچت خو پرېږده ولاکه د بچیانو پیسې لرو د هوټل پیسې ولاکه لرو.
ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست کی بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سو او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر میدان وردګو ولایت ولکا ټینګ کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
Referendum
democracy is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه شوبلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27مې او د سپتمبر د 15مې نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپله برخه ماشومان ته ورکوي او یاد دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نه شي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د ډبلیو ایف پی د چارواکي وویل دا ښایي چې ډیری افغانان د بشپړې بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بې باوره کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبې په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړي.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
وارنگتن ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو پخواني یرغمل نظر خپور کړی دی. دو اتیا کلن تیری وایت په 1980 میلادی کال کې په لبنان کې د ترهګرو لوري 15 کاله برمته و. دی وایي چې د افغانستان کړکیچ په یرغل نه حل کیږي. وایت چې ډیر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و، د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالي، د خلکو پر کلکوالي او زړورتوب پوهیږي. شغلی وایت وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه او ریډلی دی چې طالبان یو څه بدل شوی او هیله لري چې دا رښتیا وي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ دی شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یوش پکې نشي بدلېدی او همغه سی حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کړې و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندي دا وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایټ په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11 د مخکې وخت په پرتله زیاتې د سیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا د سیسې وړې او لږ پیچلې دي.
ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنګلادیش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 لوبه پایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په صفو کې د پروګرام لنډه برخه خبريږي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام ته مو په سلامونو هر کلهي کو. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کاله مخکې د دوو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې په افغانستان کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول له مخې یو خبره جوړونکې پیښه وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه او د حیرانتیا وړ ښکارېدله. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنی د سپتمبر پر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وسوه چې تر هغې پیښې وروسته د نړۍ د سیاست لوری په ځانګړي ډول د افغانستان په وړاندې بدل سو. نړیوال ائتلاف د ملګرو ملتونو د منشور له مخې پر افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو نظام رنګ او نوی حکومت تشکیل سو چې دغه نوی حکومت شاوخوا شل کاله دوام وکړ. د احمد شاه مسعود د وژنې شل کاله کیږي، خو شل کاله وروسته د طالبانو په وړاندې هغه کسان بیا سره تنظیم سوي چې ځانونه د مقاومت جبهې غړي بولي. طالبان بیا واکمن سوي او افغانستان بیا لیوه مبهم حالت سره مخامخ شوی دی. د ازادي په صفو کې د پروګرام میلمانه مو دی په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي، د سیاسي مسایلو شینونکو مزمل شینواری، پخوانی سناتور ګلالی اسافي. ځینې اوریدونکو په لاین کې دی. کفایت الله له کابل د سکایپ له لارې زنګ را وهلی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو دستا سواز مجاورو
سلامات اوسئ. تاسو پروگرام کې کوم د اتلسم د سنبلې په موارد باندې دی، نو که څه هم دغه موضوع تقریبا د شل کاله کېږي چې په افغانستان کې روانه ده. زما اگر که دغه موضوع نه لږ دغه خیل مخالف دی، نظر مې داری چې دغه روان وضعیت چې په افغانستان کې دی، دا خلک ډېر نارامه دي، ډېر په تشویش دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. دغه میډیا او مطبوعات له لارې خلکو ته یو آرامش ورکړل شي. مشکلات شته. افغانستان دغه شل کاله عام جنگ و جنجال کی و ماوس دا یو څو وخت کیږي چې دوه سه لوی انقلاب په افغانستان کې نو راغلی. نظر مې دا چې خلک باید ټول یو آرامش ته وبلل شي.
بل کفایت الله رسنی په دې برخه کې تاسو ول چې دوی باید رول ولوبوي کله چې مسایل په منفی ډول روان وي او د ډاډ وړ مسایل نه وي، رسنی څه کولای شي؟
لکه اوس موږ تاسو ولیدل مثلا مزار شریف، کابل، جلال آباد، هرات، یعنی امیش بچی دا لاس پلاس کې دل دغه ډلو او ټپلو لخوانه الته به ډیر زیات قتلونه کېدل، الته به ډیر زیات مشکلات پېښېدل، ډیر مهاجرتونه به کېدل. اتمن مشکلات شته دي.
ډیر مننه ستاسو نظر. هم اوریدل اوریدونکو له رسنیو غوښتنه وکړي چې خلک آرامتیا تا راو بولی. د ولسی جرګې استاذ کمال ناصر اصولي را سره په تماس کې دي. اصولي صاحب، شل کاله وروسته هم خلک ضرورت لري چې له آرامتیا ډک خبرونه واوري. شل کاله وروسته کوم شاین بدل سوي دي؟ فکر کوي چې کوم څه منفي روان دي او څه مثبت روان دي؟
بایزات دی وای، شل کاله مخکې زه په روسیا کې وم. کله چې افغانستان ته راغلم، افغانستان کې تلویزیون نه وو او د افغانستان ژورنالیستان هم دومره په هغه وخت کې فعال نه و لکه اوس. دا د بیان ازادي په همدې ډول نه و لکه اوس. افغانستان ته به راغلم، د طالبانو سره به زموږ ژوند ډېر په آرامش کې تېرېده، ځکه سوله وه، امنیت وو. په دې یوه طرف په ښارونو کې، بل طرف ته جنګ روان و داخلي، اما په ښارونو کې، په لارو کې امنیت وو. اوس حالت تغییر کړی ده. د افغانستان خلک ځوانان تعلیم یافته شوي دي، دنیا لیدلې ده، انټرنیټ موجود دی، د بیان ازادي موجوده ده. دغه ټول هغه څه دي چې باید شل کاله مخکې طالبان د دې اوسني ځوانانو سره سازش وکړي. او دغه سازش د کلیو خلک کله چې هم شارونو ته راځي، د تاریخ په اوږدو کې وګوري، کله چې د امان الله خان په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه یې ونیول، کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه یې ونیول، په هغه وخت کې هم دا انتقادات موجود وو او ویل کېدل چې د کلیو خلک د شارونو د خلکو سره په گزاره باندې نه پیلږي، د شارونو د خلکو حقوق پایمالوي. لکه موږ د مجاهدینو وخت، د ډاکټر نجیب وخت موږ ولیدل، کنه په هغه وخت کې هم دا رقم وشول. بدبختانه اوس هم عین حالت روان ده. شارونو خلک هم
او سلیسته به شل کلمخ کې په دې ورځ احمد شاه مسعود په یو حمله کې ووجل سو. شل کل وروسته د واقعیاتو یو تکرار نه څرګندوي که فکر کوي چې اوس ځینې شاین متفاوت روان دي؟
زه اصلا د احمد شاه مسعود په اړه بل نظر لرم. احمد شاه مسعود و چې د افغانستان په هغه وخت کې نظام اعلان کړ، دوی یو ډلګۍ سره یو ځای شول، کودتا یې وکړه، سولې پرې نه خو ده چې هغه حالت ورسیږي لکه څنګه چې
بل مسلی سب خو اوس طالبانو یو نظام رنګ کړ، د افغانستان امنیتي ځواکونه یې رنګ کړل، ملي اردو یې رنګ کړل.
دام درته وایم، دا هم خیانت شمیرل کیږي. دوی هم عین کار وکاوه. دوی دا اوس ځینې په ځینې ګروپونو کې زه د طالبانو مسیجونه اورم، وایي چې د پخوانۍ ملي اردو کسان ځان ته مه پرېږدئ او نوي کسان چسپې. اوس صحیح ده، دغه هم زما د کلي خلک دي، همدا طالبان. مګر همدغه طالبان تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي روزل سوي لکه څنګه چې زما ملي اردو وه. زموږ هیله امید همدغه خلکو څخه همدا ده، د همدغه طالبانو څخه، چې زموږ د ملي اردو هغه کدرونه چې رښتیا هم تاسو روزلی سي، هم ملي اردو په پښو درولی سي. هغه باید
بله اصولي صاحب فکر نه کوي چې طالبان اوس بدل دي؟ طالبان اوس دنیا ولیدله، په قطر کې سیاسي دفتر لري، وخت نا وخت سفرونه کوي، د نورو اسلامي هیوادونو له وضعیت هم خبر دي. فکر نه کوي چې دوی تقریبا اوس دنیا لیدلې ده، باید د هغوی له تجربو هم ګټه واخلي او د افغانستان هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي؟
ما تاسو ته ویل کنه مخکې چې اوس هغه وخت نه ده د بیان ازادي موجوده ده، زموږ خانان رسیدلې دي، ورسره طالبانو مشران هم رسیدلي، اما ځینې ځوانان شته دي کلیوال چې هغه راغلي دي په ښارونو کې هغه برخورد باندې چې څنګه ضرور ده د ښاري خلکو سره، ځینې اشخاص یې بد رویه کوي چې د افغانستان د خلکو کرکه راپاروي او دا خبره نه ده. اوس دوی ته لوی چانس لاسته ورغلی ده چې دوی دا هر څه په خپله ګټه وڅرخوي. په افغانستان کې یو قوي دولتي یو قوي مرکزي دولت جوړ کړي.
بله ډیره مننه. سناتوره ګلالی صافی هم را سره ده، پخوانی سناتوره ګلالی صافی. شل کاله وروسته چې کله اوس مظاهره راوځي، یعنی شل کاله مخکې ته چا تصور نه سوای کولای چې په افغانستان کې د دومره لوی شمېر ښځې او ځوانان په مظاهره راوځي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس چې مظاهره باندې خلک راوځي، خصوصا ښځې، پر هغوی لاس پورته کیږي، وهول ټکول کیږي، د ټوپک شپېلې ور اړول کیږي، دا څه څرګندوي ستاسو په نظر؟
میډیا کې کله چې یو ښځه یا یو ګروپ د ښځو خپل حق غواړي، باید هغې سره هغه مدني برخوردونه چې لازم دي هغه رقم وشي. متاسفانه معلومدار هغه د تاسې هم وایي چې لاس پورته کیږي، باید دا کار ونه شي، دا خپله د انسانانو شخصیت ته بې حرمتي کیږي، هغه مدني حقوقو ته درناوی نه کیږي. اوس چې طالبان راغلي دي او حکومت لاس په لاس کې دی، باید واقعا حکومتداری وکړي. دا هغه ملت نه دی چې شل کاله مخکې، یا هغه حکومت نه دی چې تقریبا 30 کاله مخکې طالبانو قبضه کړی وو. هغه وخت چې طالبان راغلل، هغه وخت کې د دې نه د وړاندې داسې یو حکومت و چې هغې تقریبا ټول کابل او ټول افغانستان د بنسټونه د افغانستان وران کړي وو. د پولیس نه نیولې د مکتبو پورې، شپخانو پورې، ټول هغه بنسټونه چې یو حکومتولۍ ته لازم و هغه نه و، شتون یې نه درلود. یعنې د خلکو توقع ترنه ډېره نه وه، ولې چې دوی ته یو وران وطن پاتې شوی و او دوی جوړولی ونه شو. اما اوس باید دوی پوه شي چې دوی ته یو آباد، یعنی په پښو ولاړ حکومت تسلیم شوی دی، یا بدکول شوی دی، یا توفه شوی، هر رقم چې شوی وزدی پلاس کده. باید برخورد د دې برسټور سره ډیر محتاطانه اوسیږي، باید هغه رقم چې لازم ده هغه رقم برخورد کی.
ډیره مننه. اصولي صاحب، شل کال وروسته هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه ځانونه بولي، یو ور بیا سره تنظیم سیوی دی، او په ځینو ولایتونو کې دوی مقاومت هم شروع کړی دی، جګړې هم کړی دی، د دوی راتلونکي تاسو څنګه غنی؟ آیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي؟
کته سماته اجازه راکړي چې زما لند جواب وانخلی او ردونکي او زو کولای سم جواب وایم او خلکو ته قناعت بخښوي. د ډاکټر صاحب غنی د دولت په وخت کې به زینو سیاسيونو پالیسی جرګه کې او د باندې غګونه پورته کول، او ویل به چې دوام مقاومت ایجادېږي. نو دغه دوام مقاومت ما په هغه وخت کې دوی ته ویلي چې کله چې موږ پینځل لکه اردو او امنیتي ارګانون افغانستان ونه ساتلې شي، دوام مقاومت هم نتیجه نه ورکوي. اوس هم په هغه نظریه دوام بحث هغه دا دی چې دغه مقاومت شعار خو مقاومت ته ازادي ده، او د دې شاته قومي شعارونه پراته دي. دغه قومي شعارونه خطرناک دي چې دا یو ګواښ د طالبانو د دولت لپاره هم. د طالبانو دولت لکه څنګه چې قوي او مرکزی دولت دوی غواړي جوړ کړي، یو شی باید دوی ورسره اضافه کړي چې هغه زما شخصي نظر دی، د قومونو هغه مخاورو ته چې حداقل د دوی سره په خرابې تاکیو، او یا هغه سیاسيونو ته چې په تیر کې تاریخ پاک ده، هغوی ته باید ځای ورکړي. ځکه زموږ همسایه ممالک او د منطقې ځینې استخبارات همدغه ورځ غواړي په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت نشي زغملای. بیا نو دغه سیاسيونو ته دوی کولای شي چې په ډیره ساده توګه همکاري اقتصادي ورسي.
اصولي صاحب، احمد شاه مسعود وجل کېدل پر امریکا د سپتمبر د 18 لپیش سره څومره تړاو لري، او د کومو تحولاتو سبب سوا؟
زه په دې فکر یم چې اصلا افغانستان نه تنها د 30 کاله مخکې، بلکې 100 کاله مخکې هم د بریتانیا او د تزاري روسي د جنگ میدان و. دلته به حکومتونه یاد انګریزانو او یا هم د تزاري روسي په خوا خراتلل. همدا کار د داوود خان په وخت کې هم شوی ده، او دا غین وروسته د احمد شاه مسعود په وخت کې هم چې دوی حاکمیت ته ورسیدل، وشو چې روسي د دوی ته په کودتا کې همکاري کړي، صلاح ورکوله، د جنگ تجهیزات ورکول، ټول مسایل ورته ورکول. د کورنی جنگ اصلا د 50 کال نه تر هغه وخت پورې د قهرمانان هم چې په اساسي قانون کې ځای په ځای کړی و د افغانستان افغان ولس یو عظیم کتلې دا مثلا نه منله چې عظیمه کتلې دغه د طالبان د دوی قهرمانی نه منله. بنان زه فکر کوم هغه جنگونه وستیر دي د راتلونکو لپاره باید طالبان ځان ثابت کړي.
ډیره مننه میرمن ګلالی صافی. شل کاله افغان ښځو د کار، تعلیم، تحصیل او مدني فعالیتونو چانس درلود، اوس چې د خپل حق لپاره اواز پورته کوي دا اواز یې خاموشه کیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
معلوم ده شل کاله لاسته راوړنې نشته دي، باوجود دې چې په حکومت امن کرزي صاحب او امن ډاکټر سبش افغانی حکومت کې بعضی نیمګړتیاوې بوي دا نه راته وو، اما موږ لاسته راوړنې هم لرو. دا لاسته راوړنې بې شماره دي، یعنی واقعا موږ په سلاو په زرا او ښځې لرو چې هغې تحصیل کړی دی، لوړ تحصیلات یې کړي دي. یعنی ډېر جنکۍ موږ لرو چې تر اوسه هم تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، بنسټونه جوړ شوي دي، تجارت کوي، دا کارونه ټول د دې نه موږ نشو کولای چې سترګې پټې کړو. او که په یو شپه باندې مثلا دغه ټول حقوق دي نه بېرته اخیستل کېږي، معلومدار یو اول خو نړیواله ټولنه هم دوی ته په داسې یو بد نظر باندې ګوري چې ګویا دوی د انسانانو د مدني ژوند مخالفت کوي. زه متاسفانه بعض مصاحبې د یو مشهد ته ویل دي، وایي چې ښځې ولې باید وزیر وسي، ولې باید دوی کار وکړي، ولې باید یعنی دا دونه وروسته پاتې نظریات دي چې
میرمن ګلالی صافی د ښځو په وړاندې د طالبانو دریځ وخت نا وخت تر انتقاد لاندې هم راځي چې دوی د ښځو په وړاندې خاص حساسیت ښیي، وجه یې څه ده؟
نو دا باید دغې نه وپوښتل شي چې ولې دوی داسې خاص حساسیت لري. آیا دوی د ښځو توانمندۍ باندې باور نه لري؟ آیا دې د خځو سره کوم ذاتی مخالفت لري، یا دا د چې د دې په کورنۍ کې خځې اصلا هیڅ ارزښت نه لري؟ دا سوال باید دغې نه وشي. متاسفانه موږ ګورو چې هم برخوردونه معقوله نه دي، او هم هغه نظریات چې دې په دې میډیا کې وړاندې کوي دا ډېر وروسته پاتې نظریات دي. خپل هغه څوک چې د دې سره مثلا کار کوي دې ته باید دا پوهاوی ورکړي چې دا خځې د شل کال لاسته راوړنې خپل په هیڅ صورت باندې نه غواړي بېرته د لاسه ورکړي. او د افغاني ښځې افغانه ښځه کوم غیر مسلمانه ښځه نه ده، یعنی هغې داسې یو کار نه کوي چې د اسلام د شریعت سره مخالف اوسېږي. که یوه ښځه یو تجارت لري، آیا دا د اسلام مخالفت دی؟ بلې، تاسې ټول نه پوهېږي چې د حضرت محمد ښځه خپله یو تاجره وه. آیا دا چې د ښځې نور کارونه کوي، آیا بي بي عائشه جنګو کې اشتراک نه کوو؟ دوی دا د ښځو د شتون مخالفت د دین او د شریعت د مخې نه وایي، فقط د عناناتو د مخې وایي. او دا دوه شی ډېر توپیر لري. متاسفانه ډېری اشخاص چې په دې طالبانو په ګروپو کې دي، متمدنې دنیا نه یاد دي، اوسنۍ نړۍ نه ډېر وروسته پاتې فکرونه لري.
ډېر مننه، معذرت غواړم. ځینې اوریدونکو زنګ وهلی دی چې نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی چې د دوی مصرف زیاتېږي. یو څو اوریدونکي براوه، خو تاسې به حتما د دوی پوښتنې او نظریات یادښتوي، بیا به خپل نظر ورباندې څرګندوي. اوریدونکی په لاین کې دی، بښنه غواړم چې تاسو یو څه منتظر پاتې سوی. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصه وي، ستاسو آواز اورو.
ورورا دا مزهری سکیری د دې طالبانو په کې دا مزهری څنګه ودیا لسنه پره په مزار کې دیونی ولوی او حلوی ټکول دا سې لد ورور دی
دې په کابل کې هم د مظاهرو پر مهال ځینی کسانی ولسی د رسنیو د کارکونکو په ګډون او حل ټکول
سي دا د دې هغه خواني په ساغه باندې نه بدل شوی امه هغه کې دی د دې نه بدل شوی امه که واشیان دی عمره ته هغه دی ورور دا کار به دې دیونه کې دا مزهری خلک دې مخونی سی وی ټکې وی ډبې
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سبل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده، د آزادي په څپو کې پروګرام.
مننه زه د تاسو څخه کندهار ولایت کې څنګه وایم، اوس ما مشکل دی کندهار ولایت کې د طالبانو د خلکو سره ښه چلند نه کوي، د کور خلک باید وزنه وکړي، د نامه وایي او د سلای خرڅې کې خلک ډېر پزاب کړی دي.
دا اوریدونکو تماس پریزه خودم را پوسولو چې دوی د وسلول طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود. زنګ وهل دې مهرباني وکړئ، ستاسو تماس رخصوي.
بالکل، ما دا نظر دی چې ان مظاهرې چې د پټو دنیا کې ازادي ده، دا حق لري چې خپل آواز پورته کړي،
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او اصولي صاحب ته وکیل صاحب اصولي ته سلامونه. غواړم چې یو نظر سره شریک کړم. دا د یو لسان د انټیا باندې چې کله په امریکا باندې حمله وشوه، دا خپله توطیه وه د امریکایانو چې د افغانستان د راتګ لپاره زمینه مساعده کړي. او د احمد شاه مسعود خبره د احمد شاه مسعود خبره زما نظر داده چې دا شاید د خپلو همکارانو له خوا څخه هم وژل شوی وي او هغه کسان هم نه دي پاتې شوي. سلام علیکم.
مننه. نظر مو واورېدل سو. بیلابیل نظریات دي، بس د ځینو نظریاتو کره کول هم ګران کار دی. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
زه سردار محمد سلامونه میکیل تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته دي زړه کوم نه وای.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
اول خو مېلمنو نه کوم دا پوښتنه ده چې مېلمنو تاسو خو به په دې یو میاشت کې خلک به کور نه وي نشي جوړولای، چې نه وي هم نشي جوړولای. تاسو خو دغه نه وګوره چې ترګه پورې خو دا قانون اساسي معلوم شي. ترګه پورې خو موږ ایران رئیسان حکومت خو معلوم شي. یا پارتیاګانو خلګانو ته حق ته چې مظاهری وکړي، نرانو ته هم حق دی چې مظاهری په مقابل کې وکړي، چې له شریعه نه مخالف کار د طالبان وکړي.
بل اوریدونکو پلان کړي دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
کوم مظاهره چې د احمد مسعود په نامه وس کیږي د افغانستان په د حالاتو ډېر تاثیر وکړي. د مسلو نه څه هم جدی غوښتنه ده چې د مظاهرې بعد مخه مو ونیول شي تر څو ګډوډي دلته رامنځته نه شي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. بل اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو د دې نظر به هم اورو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
خبره خدا ده چې دغه مظاهرې دغه اختشاش شوه چې هم څه جوړیږي دا هغه دلیل کوي چې خارجي او داخلي کسي دي د پدې تر شا لاندې تر شا د خلکو څخه مظاهرو د ښځو څخه استفاده کوي.
بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
تاسو دا نظر کوئ، دا فکر کوئ چې دوی به پښتنه وکړي او بلکې څنګه ویلې و چې دوی تاسو پریږدي چې نه جوړ کړي. د پنځه کاله مخکې یو پلچک نه جوړ کړي، نن به څنګه جوړ کړي؟ او بل پښتنه دا غره چې دا مخکې دی بلچا خلکو، اوس هم دی بلچا خلک دي. دا موږ ته افغانستان ته خدمت نشي کولی.
ورزو د پروګرام ملمنو ته اصولي صاحب په مجموع کې ستاسو نظر څه دی؟ د اوریدونکو تماسونه هم تاسو واوریدل. بیا وروسته میرمن ګلالی صافی ته ورزو چې د شوزو په اړه هم ځینو کسانو خبري وکړي. مهرباني.
بله، و اصلا زه دا منم چې په افغانستان کې درې څلوېښت کلن جنگ استخباراتي جنگ او که د منطقې او که د دنیا استخباراتي دلته خپلې کړۍ روزلې دي. په دې باندې موږ ټول تفاهم لرو او د همدغه کړیو نه په استفادې سره افغانستان خلک آرام ژوند ته نه پرېښودل کېږي، پلونه الوزول کېږي. دا درې څلوېښت کاله نه تنها د طالبانو وخت کې، درې څلوېښت کاله همدا حالت دی. په یو وخت کې د سالنګ پل الوزول شوی و، دا اوس وخت کې د طالبانو په وخت کې د ارغنداب او پکتیکا کې پلونه والوزول شول. ډېری خلک وو د ډاکټر نجیب په وخت کې چې حتی د سروبي بند د الوزولو او د برق د قطع کولو په کابل باندې پاکستان نه پیسې اخیستلې. دا د موږ او تاسو د ټولنې حقایق. موږ وکتل چې هغه اشخاص چې د جهاد نارې په تیر کې وهلې، هغه هم چې کله قدرت ته ورسېدل، څوک یې په سلهاو میلیونو ډالرو چښتنان شول، څوک یې د ښه بنګلو مځکو حتی د هندوانو مځکې دغسې پسې ونیولې، د افغانانو دولتي او شخصي مځکې شهرکونه یې پرې جوړ کړل. دوی هم د افغانستان دا خلک چې دا زنګونه وهي تاسې ته او دا تشویشونه چې لري په اصطلاح دا تشویش عمومي دی، ټول په همدې فکر دي او یو نظر متفق دی. دومره جنجالونو وروسته چې طالبان قدرت ته ورسېدل څه کول پکار دي؟ دا ټول مهمه خبره. زما په اند باندې په افغانستان کې فعلا د یوه دولت جوړښت، داسې یو جوړښت که دا موقت وي او که دایمي وي، داسې یو جوړښت چې اکثریت خلکو ته د قبول وړ وي. اکثریت خیر دی که ځینې ډلې ټپلې مخالفې وي، د افغانستان اکثریت خلک باید پرې خوشحاله وي. هو دا منو چې څلوېښت پنځوس فیصده امکان لري، د پنځوس فیصد نه ډېر په افغانستان کې ښځې وي. د ښځو حقوق هم د شریعت په چوکاټ کې ورته ورکړل شي په افغانستان کې.
میرمن ګلالی صافی، تاسو ترازو ځینو اوریدونکو تر ډیره د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. یو اوریدونکي د ښځو د ګډون په اړه هم انتقادي نظر درلود. ستاسو رایه په دې برخه کې څه ده؟
افغانستان د نور اسلامي و دوسر پرتل کوته چې د انډونیزیا نشرو کې تر مراکش پورې چې هغه ایوادونه چې ټول مسلمانۍ ایوادونه دي، آیا افغانستان یعنی دلته کوم خاص بل اسلام دی کوي چې پلی کې خو دغه اسلامي ایوادونه دي؟ ترکیه مسلمان ایواد دی، یعنی ټولو کې ښځې کار کوي، که فرزند څه بودي که یوه ښځه ضرورت نه لري چې کار وکړي، هغه یو پیاوړی اقتصاد لري، هغې کولی شي چې په هغه پیسې چې دولت ورته ورکوي ژوند وکړي. تاسې یو کورنۍ کې وګوري چې یو نارینه کار کوي، یو ښځه هم مسلکي ده، هغه به دا خو یو اقتصادي بنیاد مملکت دی که خرابوي. اوس موږ په سلاو معلمې ښځې لرو، که دوی لاړې نه شي درس ور نه کړي، هغه ماش چې مثلا دوه معلمان یو نارینه یو ښځه کور ته راوړي، خو دېته یو څه کېږي؟ زه پوهېږم ولې دا باید سړی په یو وزر باندې پرواز وکړي. مملکت کې ښځه او نارینه دواړه باید یو رقم حق ولري، او کار حق باید په هیڅ صورت باندې وانخیستل شي. موږ هیڅ وخت ویل نه شو چې د طالبانو حکومت کولی شي په تمامه د نړۍ په کوره کې یوازینی مملکت دی چې ښځو حق ورنه کړي. دا به د دې بالکل مجزا کې په دې چې د حکومت ډېر په اسانۍ باندې په یو ورځ باندې په دوه ورځو کې ونیو، کابل ونیو راغلل، د دې نیول اسانه خبر وه، ساتل یې اسانه خبر نه ده. که دغه غواړي چې د خلکو مقاومت په مقابل کې نور هم شدید شي، دوی د خپل بنیادګرایي حرکتونو ته دوام ورکړي. زه فکر نه کوم چې کله چې یو دیګ په جوش راغی بیا نو سرپوښ په سر نه پرېږدي.
بله اصولي صاحب، موږ په پروګرام کې د مسایلو شنونکي مزمل شینواري ته زنګونه ووهل خو ټلیفون یې ځواب نه وایي. په پاتې شیبو کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي مرکه هم لرو، که په لنډو کې راته ووایست که د طالبان د توندلاري خوا ته ځي څه عواقبه لري؟
که طالبان د توندروي خوا ته ځي او تر هغه وخته پورې، تر هغه حده پورې چې د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ترخیږي، نو زه مطمئن یم چې دغه قوتونه، خواره واره قوتونه، سیاسي او هغه ژبني او قومي قوتونه چې په افغانستان کې موجود دي، د دنیا استخبارات، د منطقي استخبارات به ورته لاس ورکوي. د دوی په مقابل کې به قوت ترې جوړوي او بیا به افغانستان د یو داخلي او کورني جنګ خواته ځي.
ډېره مننه د ازادي په څپو کې د پروګرام له میلمنو څخه. په ولسي جرګه کې د خلکو د استازي کمال ناصر اصولي، د پخوانی سناتور ګلالی سفید څخه مننه. دغه راز د سیاسي مسایلو شنونکي مزمل شنواري په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې وه خو ټلیفون ته یې ځواب و نه وایه. د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي مولوي سردار محمد شکیب زموږ همکار ته د مسعود د وژل کېدو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په مرکه کې وویل.
وس تاسو چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی، په دې حکومت کې آیا دغه ورځ وسم رخصتي د عمومي او د شهیدانو د ونې یا د شهیدانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي کنه؟
مخکنی رژیم تاسو معلوم ده چې هغه ډېر ځان درلود، چې هغه د دې په اصطلاح باندې هغه قانون باندې ځان ته هغه ته یو ځای ورکړل. اوس کې یو وخت هغه لرلی دا وایي اشغال له منځه تللی ده او مخکنی رژیم له منځه تللی ده، اسلامي نظام حکومت له منځه تللی ده. دلته سبان ټول شیان تغیر شوي دي، بدل شوي دي، ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي. دا فنم راتلونکي کې کوم تاریخي ورځې هغه خپلې ټاکلې خپل ځای به لري. نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي عمارت هغه ورځې هغه شیان
د احمد شاه مسعود په اړه باندې دی تاسو دریسته دی. احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو. په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه، جنګېده. په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري. بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې چې په تیرو شلو کلونو کې وو، د یو اتل په توګه یادېده او یو شمېر پلویان یې لرل، یو شمېر طرفداران یې لرل. په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه باندې د تاسو لیدلوري او نظر څه دی؟
بېشکه اسلامي عمارت په وړاندې هغه وخت کې هم چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد په ضد راپورته شو، ځینو قومندانانو، ځینو خلکو چې هغه ډلې را جوړې کړې، هغو ته دغې مقاومت یې کاوه، جنګونه یې کول. افغانستان کې داخلي جنګونه تر دې مخکې د کابل ران کړی وو. هغه کې یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د جنګو په ترڅ کې ووژل شو. اګر چې طالبانو هغه وخت کې هم دا رد کړی دی، طالبانو د دې په وژلو کې لاس نه و. چا چې ووژل هغه معلوم نه دی چې کوره چا وژلی. دی د دغه شي اتلو سي خپل منځي جنګونو کې افغانستان کې کابل ورانونکی وو او جنګونه یې کړي دي، داخلي جنګونه یې کړي. هغه کدوی اتل بولی دا افغانستان په تاریخ کې نه ثبتېږي.
وستا سو په یو هڅه کې چې په افغانستان کې وی په خلاینې یو جوړ جاړی ته ورسیږي. احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري دی د خبر په پنشیر کې دی زینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د دې د میراث سره څه کوئ او د دې د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري دی هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه یې؟
اسلامي امارات خپل پالیسي ډېره واضحه وړاندې کړې ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوسوس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغو ته یې معافه کړې ده، هغو سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت اشخاص او د ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک دی، هرې سیمې چې دی، پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارات هیڅ باور نه لري.
د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی مولوي سردار محمد شکیب چې زموږ د همکار پښتنې ځوابولې. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په دې ورځ د دوو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول له مخې یو خبر جوړونکې وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه.
مننه چې آزادي راډیو اوري.